ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې با د ډرون الوتکی د یو بری په خبر کې د لټون د عملیاتو په کورما قبایلی سیمه کې د پولیو پر ضد د کمپاین پاکستان کې د پټرولو د بحران ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ایز او کورنی راپورونه تاسو لپاره مو راوړی دي د هر څه بکو خوړم به خبرونه د نجیب عامر نه
په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې سلور وسلوال وژل شوی افغانستان وایي د غلطه د داعش وسلوال ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بي ځای دي او نن په برسلز کې د اروپای ټولنې وزیران د روسي سره په اړیکو باس کوي پښپړ خبرونه د سویل د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې نن سهار د بي پيلوټ الوتکې په یوبرید کې سلور وسلوال طالبان وژل شوې دي په ډیر اسماعیل خان کې د مشال رادیو خبريال د ځای چارواکو لخلي خبر راکوي چې د بريد نن سهار 8 بجې تر سره شوې ده چارواکو دا ونویل چې په نخښه شوی طالبان د کومې ډلې غړي دي د روان کال لپاره له بي پيلوټ امریکایي الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو بریدونو ته ادامه ورکړه په پاکستان کې د پېټرولیم بحران لا پیچل شوی دی او د پنجاب صوبې نوروسته اوس په خیبر پښتونخوا کې هم خلک د خپلو گاډو چلولو لپاره د تیلو د کمبود سره مخامخ دي تیر ورځ خبريالانو سره د خبرو په وخت د پېټرولیم وفاقي وزیر شاهد حقان عباسی ویل د نرخونو کمیدو په وجه د تیلو غوښتنه ډیره شوې ده
ڈیمانڈ جو اسٹیبلش کی جاتی ہے وہ پچھلے مہینے کو دیکھا جاتا ہے
دے وہی طلب د 13 میاش کے حساب سره وی چې 13 میاش کے سمر تیل خرچ شوی وو د نرخونو کمیدو په وجہ مونږ خوښه دیرش زراټنه اضافي تیل ذخیره کړی وو چې پکې زمونږ د خپل ریفائنرو تیل هم او د بهر نه هم راغوختیو خو مسله دا وشو چې اولو درې ورځو کې د 500 زراټنه نه زیات اضافي تیل مارکیټ کې خرچ شو چې ورسره زمونږ پر ریفائنرو او پمپونو بوج سیوا شو اوس زمونږ کوشش دی چې د 500 نه تر 2 ورځو پورې دا مسله حل شي او امید دی چې تر ډیره حدا به
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال خبر راکوي چې نن وزیر اعظم نواز شریف د تیلو په بحران د قابو موندلو لپاره یو غونډه هم بللې و نن سهار د خوست ولایت د نادر شاکوټ ولسوالۍ د خیو په سیمه کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې په ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ درې تنه وژل شول او د سلورو پولیسو په ګډون اته کسان نور ژوبل شول د خوست د امنیه قومندان د دفتر امیر فیض محمد مشال رادیو ته ویل چې یا د مرګ ژوبله د پولیسو د رینجر ګاډي او د سورلۍ د یو ګاډي د ټکر له کبله رامنځته شوې ده د پیښې ټپیان د درملنې لپاره د خوست ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي او د ټرافیکو د مسؤلینو لخوا د پیښې په اړه جدي پلټنې پیل شوې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 450 وسلوال مخالفین وژل دي د دې وزارت د خبر پاڼې پر اساس د عملیات په هلمند کونړ غزنی پکتیکا او روزګان او کاپیسا کې ترسره شوې دي د دوی په وینا په وژلو شو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو دوه سر ګروپان هم شامل دي دفاع وزارت هم درنګ وایي چې د عملیاتو پر مهال شپږ شپېته حلقې ماینونه او نور چاودیدونکي توکي هم نیول شوې دي د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د موجودیت په اړه اندېښنې بي ځای دي د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې ویل چې داعش افغانستان کې حضور نه لري او په دې اړه واضح یوازې تبلیغات دي په دې غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظری ویل چې په افغانستان کې یو شمېر طالبانو له داعش سره بیعت کړې او په اصل کې د داعش جنګیالي دلته نشته دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د لوګر زابل غزنی فراه او هلمند ولایتونو کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د موجودیت خبر ورکړل شو تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ تمکیږي چې نن با په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو مهمه ایجنډا د روسي سره د ترینګل اړیکو په اړه بحث کول وي د اروپای ټولنې وزیران به همدارنګه په پاریس کې د اسلامي وسلوالو د برید نه پس د امنیت په اړه د سختو اندېښنو د مخطراتو په اړه هم خبرې وکړي د اروپای ټولنې د بهرنۍ کړنلارې مشر فدریکا موغیرنی د غونډې له پیلېدو نه وړاندې داسې وویل
What we will discuss today is the ways in which the European Union tools
نو وینن بامنګ په دې خبره باس کو چې اروپאי ټولنه د دیش خړې د هواري لپاره د بندیزونو ترڅنګ کومې نورې لارې او کوم وسایل په کار راوستل شي د دا سه حال کې دا چې د یوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو ویل دي کیف په د هیواد په مشرقي برخه خپل کنټرول بیا پر ځای کړی. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون خوخو یا غنو ترمن جګړه لا ګړندې شوې ده. د اتوار په ورځ د یوکران په مرکزی ښار کیف کې د یووالي لاریون ته د وینا په وخت پوروشنکو زیاته کړه یوکران به د خپل خاورې یو انچ هم بیلتون خوخو ته پرې نګدي. په دغه موخه د ښار په ازادۍ سلولارې کې په زرګونو خلک راټول شوي وو. دوی په لاسونو کې بیرغونه حس کړو او په مشرقي ښار ولنو واخه کې د سورلو په یو بس په راکټي برید کې د وژلو شو کسانو د یاد بنرونه نیولیو. د جنوري په 14 نیټه شوې د غبرید کې 14 کسان وژل شو. کیف د برید تور په بیلتون خو پورې کړو خو یاغیانو دغه تورت کړو. په مسکو کې د روسي د ولسمشر ویان ادعا کړي چې پوروشنکو د ولسمشر پوتین لخوا د سولې یو غختل پلان رد کړی دی. لویدیز ډیپلوماټان وایي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د 15 جمعیه واستازو د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په جنیوا کې د بندو دروازو تر شا وکتل. د ایرانی پلاوی مشر عباس رقچی کسه هم د خبرې ګټورې وبللې خو ویل چې د پرمختګ په اړه سویل له وخته مخکې دي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې په جنیوا پاریس کې د هغو 15 ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي څانګو د مشرانو په کچه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ ترسره شوې دي. د چین پولیس دوه تنه اویغوریان چې د چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول یې ویتنام ته د اوړېدو هڅه کوله په ډزو وژلې دي. دولتي رسنۍ وایي دا پیښه د غونوچي ایالت په سرحدي خارګوټي کې پرون ناوخته رامنځته شوې ده. چارواکو د دریم تن لټه هم کوله خو نوموړی تښتېدلې دی. په همدې حال کې د ولسي امنیت وزارت وایي د انساني قاچاق لپاره ټاکلو شوو ځانګړو ځواکونو د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره ټاکل شوو ځانګړو ځواکونو د چین په جنوب لویدیځ پولې باندې د تیر کال د مئی د میاشتې راهیسې 212 پیښو مخنیوي کړی.
نن د دوشنبه په ورځ د پېښور کرنسی بازار سره ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او 1.18 روپۍ یو پوند په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ د سعودي عرب یو ریال په 1.90 روپۍ او 1.25 روپۍ او یو افغاني په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور او بنو کې وریځې وي او په کوټه کې به د باران امکان وي او دغه رنګه په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 3 بنو کې 3 او 2 او په کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
پرزونکو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو درته زمونږ همکار نجیب عامر او د موسم حال او د کرنسو بای درته زمونږ همکار یوسف کاکړ وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. که هم د وسلوالو لخوا د پولیو د ساسکو مخالفت کیږي خو عام ولس دا نظر لري
مهم کامیاب شي ځکه ښه دی چې که یو سړی د شلوالي ګډوالي نه بچي نو دا ډېر لوی فایده دی ډېر لوی غ دی.
د پاکستان د تیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي وایي ډېر زر به هیواد کې د تیلو د کمښت بحران ختم شي. د قبایلي سیمې مومندو یو معذور کس د حکومت نه دا غوښتنه کوي قبیلی سیمی افغانستان او سیمه مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسم اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنې غاوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورجو. نن سهار د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې امریکایي بې پیلټ الوتکې یو کور په نخښه کړي او ویل کیږي چې په دغه کې 100 کسان وژل شوي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې اورو.
د شلی قطبی وزیرستان سرحدی سیمه شوال نر رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق نن گئیز مال اتا بجے بے آوابازا امریکایی جزونو د شوال غجے رغزی سرا نجدے د شوی خیل پا سیمکشے برید وکڑلی یو کوری پا نقشا کا دوا توغندی ور بندو دا غل چھ پا نتیجے شے یو کور غٹ زیانی او پا کور کش موجود سالور طالبون ووا جل شوال پا دیر اسمیل خان بنو کش دے خفیہ ادارو چارواکیو دے مشال ری جو پپشتن ہے دے پیشے او پپیشک شے دے چلور طالبانو دے مرک پخلائی وکڑا لیو خدای ونشولا چو جلی طالبان دے طالبانو دے کومی ڈل سرا تعلق لاری پا بل پلو دے دغی سیمنا دے نم جواتاولو او جغ نری کٹکاولو پلو از یو کبائلی مشال ری جو تا دے ٹیلیفون پلی کاوویل چھ بیا وابازا امریکایی جازونو برید کڑای دائی چھ پکشے چلور کا سون و جلی شوی دی خو پدا سیمک شے طالبان لیاور چلنی و سلاول نشتا دای او پا برید شو و جلی کسون بی پلاوا کبایلیون دی داده ها یادوی چه بی آوابازا امریکایی جزونو دگی برید نمکش برید دی روان میاشت دی سوارلسم پینزلسم نیچه پا منزینه شپاد دی سولی وزیرستان پا سیما و چه دراک شه کڑای و چه پکشش پیش کسون و جلی شوی و سلاب مسود مشال ریجو دیر اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
ویدن کو مشال ریڈیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت وای چې نن د دغه صبح په یو شمیر ضلعو کې د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین پیل شوه په دې اړه باندې زموږ همکار شبیر جان دا تفصیل لا لګل
په خیبر پختونخوا کې د پولیو او د ماشومانو د نور ناروغو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیړو ته وویل چې د ټول ملک په شمول نن په ټوله خیبر پختونخوا کې هم د پولیو او د ماشومانو نور ناروغو په ضد کمپاین په ټینګ امنیت کې پیل شوی دی دویل چې په خبر کې پرون او د سبي نورو سلیری وشتو ضلعو کې نن دا کمپاین شروع شوی دی د دوهول چروان کال کې لومبه د پولیو کیس پرون د ټنګ ضلع نه مخ ته راغلی دی
پورې موږ سره پولیس خپل سیکیورټی پلان نه شي کړې ډیسټریکټ پولیو کنټرول روم سره یا پریوینشل کنټرول روم سره په تر هغه پورې موږ کمپین لانچ کوو نه ځکه موږ سره د دې کمپین نه وړاندې ټول ډیسټریکټ خپل سیکیورټی پلان شیر کړی دی هغه شته سیکیورټی ارینجمنت وتا هغه کړی دی
بل خو نن سهار هم د سند صوبې کراچي ښار کې د پولیو کمپین دوران د نامعلومو وسلو والو ډزو کې د پولیو ټیمونو ساتونکو پولیس اهلکار وژل شوی دی د ملګرو ملتونو د یونیسف لخوا د پولیو لپاره ټاکلې شوی ډاکټر بلال تما سرګند کړه چې سخ کال بدوي په پولیو رنګ باندې تر ډېر حد قابو عمومي ځکه چې د دوی په وینا تیر کال 73 کیسونه د قبایلي سیمو نو اولته کې د خراب امنیت له وجهې ماشومانو ته اساس کې نو ورکړل شوی
پلان دی لکه د نارت حواله سره د ساوت حواله سره د خیبر حواله سره او بیا چې کوم په خیبر پښتونخوا کې کوم های ریسک ډیسټریکټس دی موږ امید دی چې دې کال به کیسونه تیر کال نه کم ځکه چې تیر کال تاسو ته پته ده چې زیات کیسونه چې کوم هغه د نارت وزیرستان او د ساوت او د خیبر ایجنسی سره تعلق و او کوم خلک چې کوم د نارت وزیرستان نه راغلي او د مختلف اضلاعات هغه ویکسینیټ شوی دی د الله تعالی شکر دی ستمبر نه پس په نارت وزیرستان کې کیس نه راغلی داسې په ساوت وزیرستان کې کیسونه نه دی راغلي د خیبر خلک هم دلته راغلي دی او هغه تقریبا
ویکسینټ شوی دی په پولیو قابو موندلو لپاره د کمپاین کې مرسته کوونکی د بل ګیټس فاونډیشن غړو هم دا وخت د پاکستان په دوره دی او د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت غړو سره هم لیدکاته کړی دی د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه دیلل کې مشال لیډو توای
دا ټیم چې په پولیو پروګرام کې د ټولو نه کوم غټ فاندینګ ایجنسی د نارو بیسیکلی بل ګیټس هغه مطلب چې لکه سټراکچر وایز هم لګیا د ډیپارټمنټ سپورټ کوي او هغه چې هیومن ریسورس وایز او ټیکنیکلی هم لګیا د پروګرام وایز کوي هغه مستر سیټ سره ملاقات کړی دی سیکری سیټ سره ملاقات کړی دی فاټا حوالے سره هغه خپل ډیفرنٹ ملاقاتونه را کړی دي آل دوی چې انتهایی زیات دی پولیټیکل کمیټ په لګړې وړي چې دا پولیټیکل کمیټمنټ هم دا شان پاتې شي بلکې دا غینه لږ نور هم زیات شي دا هغه لپاره دا پالیسی او اډاپ کوسی ویزټس کیږي لګیا دي
د پامول د چر سرکاري شمیرې تر مخه تیر کال 2016 کې ټول پاکستان کې د پولیو خوشه 300 کیسونه مخه تراغلو چې پکې لسکم سلفي صد کیسونه د قبایلی سمو او خیبر پښتونخوا نه وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
څنګه چې تاسو اوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین پیل شوی هم دغه ډول په قبایلی سیمه کورمه کې هم د پولیو پر ضد د ساسکو د کمپاین تیاریاں شوی او تقریبا دغه شروع شوی تاریخ اورګزینه تفصیل اورو
روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکی دغه مهم به د دې میاشت تر 28 نیټې پورې جاری وي چې پکې شاوخوا 1,00,000 ماشومانو ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د صحت محکمې مشر شیرخان اپریدي مشال لډیو ته وویل د پولیو مهم د دې میاشت په 15 نیټې شروع کیدونکی و، خو په سیمه کې چوټیانې د راتلو په وجه دغه مهم تر 2 اونیو پورې وځنډولی شو. روغتیایي چارواکي وایي مهم لپاره دوی ټولې تیاریانې مکمل کړی دی او زیاتوي چې په مهم کې ورسره خلک تاون وکړي. د دغه خبره د کورم ایجنسی په 1,50,000 علاقو کې د 50 کالو نه کم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 1,500 ټیمان مقرر کړی شوي دي. ملک حاجي صوبت خان اورکزی په نامه یو ځایي مشر مشال لوډیو ته وویل دا پولیو څاڅکي د ماشومانو لپاره دي او زیاتوي چې مونږ غواړو چې دغه ناروغي په مکمله توګه زموږ د سیمې نه ختمه شي.
د حکومت په دې باندې لوی خرچه کوي، دغه مهم کامیاب شي ځکه ښه دی چې که سړی د شلوالي ګډوالي نه بچي نو دا ډېره لویه فایده دی، ډېره لویه دی. نو بهتره خبره دا ده چې دا خال د دې مهم کې حصه واخلي او خپلو بچیو ته د کتری وي.
د صحت د ویبپاڼې تر مخه په دسمبر میاشت کې نوي د پولیو مرض کیسونه مخې ته راتلو وروسته په ملک کې دغه شمېره 303 ته رسېدلې ده چې په دې کې 1,500 زیات کیسونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. واضح دی چې د پولیو مرض ټولنه زیات کیسونه په 2014 کال کې مخې ته راغلي دي. طارق اورکزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې تیر کال 303 د پولیو د ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي دي. د دې ناروغۍ ښکار کسان وایي باید چې حکومت د پولیو د له منځه وړلو لپاره په فوري توګه سنجیده ګامونه پورته کړي. خو بیا د صحت وزارت وایي چې دوی ته په هغو سیمو کې د پولیو کمپین کولو کې ستونزې وي چې پکې بدامنی ده، خو هیله لري چې روان کال کې به د پولیو ناروغۍ تر ډیره کنټرول کړي. زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه یو راپور برابر کړی دی چې د پولیو رنځ وهلي د یو تن په غږ پیلېږي.
دا غږ د ډاکټر حسین احمد دی چې له سوات سره تعلق لري او دا مهال د پولیو د ناروغانو درملنه کوي. وایي په ژوند کې پرمخ تلل غواړي، په یوه لویه څوکۍ کار کول غواړي، خو د پولیو ناروغۍ ورله د ارمان پوره نه کړ.
مور او پلار جنکو په اسکول کې داخل کړم. فرسٹ آف آل ماته به هغه کې ډېر زیات تکلیف وي، کله به تفریح کې ټول اسکول راووتو. څوک مخې ته راغی، زه به 48% لاندې 48% او شپږ پیزه ما په سر کې او زه ما به سر مات. نو د پولیو د لاسه زه بیا ښه کاله چلاړنه، ما میډیکل چلاړنه. ما
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د صحت وزارت وایي په 2014 کال کې 303 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې 93% یې د خیبر پښتونخوا او فاټانه ریپورت شوي دي. د دې وزارت ویان ساجد حسین وایي کېدای شي د پولیو د ناروغانو د تیر کال شمېرې لا زیاتې شي، ځکه چې اوس هم دوی سره د تیر کال د پولیو د ناروغانو نمونې په لیبارټریانو کې پرتې دي.
د پولیو په دې موجوده کیسونو کې زیاتره هغه دي چې په 2012 کال کې ورته د طالبانو د بندیز له وجې څاڅکي نه دي ورکړل شوي. اوس د فاټانه چې کوم ماشومان راغلي دي، هغوی ته موږ واکسین ورکړی دی او دغسې حکومت نور هم اقدامات پوره پورته کړي دي. د امنیت موږ ته ډیره لویه ستونزه وه او هغه به اوس داخله وزارت موږ ته حل کوي. نو هیله ده چې روان کال به په دې ناروغۍ کې کمی راشي.
د پولیو ناروغۍ وهلي زیشانلی چې په اکنامکس کې ایم ایس سی او ایم ایډ کړی دی وایي چې د خپلو همزولو نه په تعلیمي میدان کې رسته نه دی پاتې، خو که پښې یې روغې وي نو نن به یې خپل ارمانونه پوره کړي وو.
چې معذور شي دا هیڅ نه دی، ژوند خو جی تباه او برباد شي. نو یو په څلوري ګرځېدم جی، بیا لکه دونه شو چې بس اوس په لوړ باندې ګرځم. ما بالکل ما کتاب به ما نه شوړې، اسکول ته ما بسته جی نه شوړې. رج جی زما خو دا ارمان نه چوز زما جام به شو، ځکه چې ما ډېر زیات په سخت سبق ویلی، ما ډېر ټیسټونه ورکړه.
په دې وروستیو کې په نیم قبایلي سیمو اف آر بنو د شمالي وزیرستان کډوالو ماشومانو لپاره د پاکستان حکومت د پولیو د مخنیوي په لړ کې د پولیو څاڅکو ورکولو سره سره د ستنو لګولو مهم هم پیل کړ. بلخو عبدالسلام چې د پولیو ناروغۍ وهلې او د کورنۍ ټوله ذمہواري یې په سر ده، وایي ناروغي ورته ژوند دومره نه دی ګران کړی څومره چې ورته ټولنه سپک ګوري.
خلک نه، مختلف خلک انداز باندې چلیږي.
او نو هغه ته ډیر زیات خپل یو بیارزی او خپل یو لګو دریږي لگا دا ډیر غټو مشکلات دي ډیر غټ مشکلات دي دلته پاشره خو لا بهر خبره ده خو کور کې هم دا چې کور کې دارو یا او هغه ځکه چې لږ زما دور نورم هغه نه د پیسې له ګټه دی
د عبد السلام ارمان و چې وکیل او سیاستوال جوړ شي خود پولیو ناروغی لبجی یا صرف تر لسم از تکڑی کڑی دی دا عبدالسلام مور بیاوائی کزوی تا یا دا پولیو ساس کی ورکڑی وی نونن با دا دی سخت و سخن نتیره دا
دا دیر خطه نکنو چه تا او گورم چه زلمی خطه چی کنو انا منگم وی چه خده تاکا جور و خوه پا پلوند با تو روغ برابر وی جو من با دیر زیاد خوش آلو
بلخوا دا پولیو دا ناروغی پا زید دا ملگورو ملتونو یو کارکون که داکتر عبدالجمیل وی باید چه دا پاکستان حکومت دا پولیو دا ناروغی دا لمن سوڑلی لپار لمری ضروری کامون اپور تکڑی
لکه پا سرو که سلو ما شما زتا دا پولیو ساس کی یا پولیو انجکشن رسو خبر دادا کہ بڑی خاجیوں کی کمی گندگی دی ڈوبو الاڑی ذخیری دی کم دے دا بٹول کی کولغواڑی معشمان چکم دا غذائی کمی صورت حال دے داغے ام تپوس کولغواڑی یعنی په قبایلی سیمه کې بیا دا چې کوم اعداد شمار دي تقریبا دا یعنی په سلو کې شپېته ماشومان دا د غذایي کمی تکلیف دی
د صحت وزارت وایي د پولیو د ناروغانو چې کوم شمېره په 2014 کې مخې ته راغلی ده دا د 1998 کال وروسته په پاکستان کې یو ریکارډ شمېره ده د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې په دې برخه کې استاد پام یو بل موضوع ته راګرځو د پاکستان په پنجاب صوبه کې د تیر یوې اونۍ راهیسې د پټرولو د کمښت بحران دی او د تیلو لپاره د پمپونو مخې ته د ګاډو اوږدو د قطارونو ولاړ دي بل طرف ته حکومت ژمن دی چې څو ورځو کې به دا بحران ختم شي په دغه اړه د اسلام آباد زمونږ همکار ریاض مساخیل دا راپور برابر کړی
د پاکستان سرخار اسلام آباد او پنجاب صوبه کې د تیرې یوې اونۍ راسي د پېټرولو بحران جاری دی او د صوبې زیاتره پېټرول پمپ بند دي هغه پمپونه چې پکې پېټرول ملاويږي د هغې مخې ته پسونو ګاډي ولاړ وي بل طرف ته حکومت د تیلو بحران کمولو لپاره لاهور کې سي ان جي هم شروع کړی ده خو دې سره په حالاتو څه خاص اثر نه دی پرېوتی میډیا سره خبرو کې د پېټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسي ویناوا د نرخونو کمیدو په وجه د تیلو غوښتنه زیاته شوې او امکان دی چې یو څو ورځو کې به حالات سم شي دی وی طلب د تیرې میاشتې په حساب سره وی چې تیرې میاشت کې څومره تیل خرڅ شوی وو د نرخونو کمیدو په وجه مونږ خوښه دیرش زره ټنه اضافي تیل ذخیره کړی وو چې پکې زمونږ د خپلو ریفاینرو تیل هم او د بهر نه هم راغوښتي وو خو مسله دا وشوه چې اولو ورځو کې د 50,000 ټنه نه زیات اضافي تیل مارکیټ کې خرڅ شو چې ورسره زمونږ پر ریفاینرو او پمپونو بوج سیوا شو اوس زمونږ کوشش دی چې د 50 تر 2 ورځو پورې دا مسله حل شي او امید دی چې تر ډیره حد به دا حل شي بل طرف ته د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د پېټرولو د کمښت یوازینی وجه طلب زیاتېدل نه بلکې په حکومت او حکومتي ادارو د پی ایس او قرضه هم ده مشال ریډیو سره خبرو کې د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق ویناوا
وجه خو یو طلب هم کې دی خو ګورنمنت لا د مخکې داسې ستپ غسل وکړو چې ډیماند به بشک چې کله پرایس یې دومره برت لی د خطراله ډیماند به سیوا کیږي نه ویل سپلای هم دا غیر مطابق کول وکړو هغه ستپ غسل وکړو په اصل کې مین وجه چې پی ایس او چې کوم کلیم کوي 300 بلین سرکولر ډیټ ته چې هغه ګورنمنت باندې زمونږ قرضه ده هغه ګورنمنت له پکا دي چې مونږ هغه پینون کړي نو هغه یو مین ریزن دی چې هغه نشي پې کولای او هغه انټرنیشنل مارکیټ کې تیل غسل نه کیږي
د یادونه ده چې وزیر اعظم نواز شریف د تیلو بحران پلټنو امر کړی او وایي چې د کې هر څوک ذمہوار او خطه د هغه په ضد به سخته کاروایی کولی شي نو موړی په سمدستي توګه د پېټرولیم د سیکټري او ډیپټي سیکټري په ګډون سلور تنه د خپل اوهدو څخه لری کړی دي او صوبایي حکومت ته د پېټرولو شتون یقیني جوړولو لپاره اقدامات او هدایت هم کړی دي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په آئین کې د بشري حقوقو او ولست یو شان حقوق ورکول یو شمیر شیقونه موجود دي، خو د قانوني چارو پوهان وایي چې پر دې عمل نه کیږي. نور تفصیل زلان یوسف زیناو.
د پېښور هایکورت سره تړاو لرونکي اډوکیټ فرهاد الله وایي چې د پاکستان آئین کې د څلورم آرټیکل څخه تر اته ویشتم آرټیکل پورې د هیواد هر وګړي ته یو شان بنیادي بشري حقوقو ورکول لپاره شیقونه موجود دي.
د لسم نمبر چې کوم آرټیکل دی هغه تحفظ ورکړی دی د خلکو د نیولو او دغې د حراست غستو کې. هر هغه د پاکستان معاشري وګړي هغه په حراست کې نشي غسته تر کومې پورې چې هغه ته وجنې خودلې شوی. د لسم آرټیکل سزا سره تعلق ساتي چې هر یو سړی هغه کا فرض کا پاغه باندې دا چارجز وی چې تم مو فلانی جرم کې ونی وی نو هغه د پرمونګه سزا کو نو دا به خیال ساتلی شي دا یو قانوني کټغند چې دا جرم کړي دی هغه ټیم کې دا کم قانون لاندې چوز دی ونی وی شو هغه ټیم کې دا قانون وو کنو کا فرض کا هغه ټیم کې دا قانون نو نو هغه به دغه قانون لاندې نه سزا کې دی شي او نه به نی وی شي.
د سپریم کورټ وکیل محمد اعجاز وینا دا چې آئین کې خو هر وګړی ته بیل څه توپیر یو شان حقونه کړی شي ودی خو عمل پر د نشټ برابر دی.
هو تاسو په معاشره کې وګورئ چې یاره د پولیس سمره حد په دی وایلیشن کوي. آئین ورته دا وایي چې یاره ته یو سړی گرفتار کې نو په سلیریشتو ګنټو کې به دنه ته مقامی مجسټریټ ته پیش کې. د سلیریش ګنټې خو څه کوي چې سلیریش ورځو پورې د خپل پرایویټ لاک اپس کې غي ساتلی وي او غي باندې کم تشدد کیږي. دین علاوه د انسان د عزت او داغه د کور او داغه د چار دیواری چې کم تقدس ته پامل کې دوه هم یو بنیادی حق ته زمدائن لاندې د هغه هم صحیح پروټیکشن نشته خلکو ته او خلک انسیکیور فیل کوي.
اډوکیټ فرهاد الله وایي چې د آئین نولسم آرټیکل د ځنې حدونو د ننه د وینا او اظهار د ازادۍ حق ورکوي.
خو هغه باندې څه لیمیټیشن یا څه قانونه داسې شته چې زمونږ اظهار دی زمونږ خبره دی داسې نه چې د خپل مذهب د شان خلاف دی یا زمونږ د پاکستان د انټیګریټي یا د هغه د سکیورټي ډیفنس خلاف په زمره کې راځي یا د زمونږ خبره زمونږ اظهار دی داسې وي چې هغه د ملګرو ملکونو سره زمونږ دوستانه ماحول خرابې دو سبب جوړیږي.
خو انګلیسي ورسپانه ایکسپریس ټریبون کې کارکونکو خبريال بصر علي وایي چې پاکستان کې د لیک او د وینا د ازادۍ قانون تش پنوم پاتې دي.
تاسو ګورئ په خیبر پختونخوا کې یا زمو په ملک کې چار چا پیرا چې کوم خلک مړ شو ډیر صحافیان نو هغه ځان خبره کوم چې صحافي چې کوم نه چا سره لاس نه چي خو صحافي چې کوم دې اگر روغه خبره کوي اگر سپینه خبره کوي مخامخ راولي او هغه د وجنه ډیر خلک اوجل شو. زه خو په خبر کې کار کوم نو زه دا سوچ کوم چې زدا سي او سيز لیکم یا زیاده
د پاکستان موجوده آئین ته کال 1903 اویم کې ختمی شکل ورکړی شو او وخت په وخت پکې تر دې دمه 21 ځله ترمیمونه شوي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ ستاسو پام یو نړیوالي موضوع ته راګرځو. مغربی ډیپلوماټان وایي چې په جنیوا کې د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. په دې اړه نور تفصیل د احمد تقل په دې راپورټ کې اورو.
د پینځه جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په ژنیو کې د بندو دروازو شاته سره وکتل. له ایران سره پروانو خبرو اترو کې چې هدف یې پر ایران د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې د دې هیواد د اټومي فعالیتونو محدودول دي، د امنیت شورا پینځه دایمي غړي امریکا، برتانیا، چین، فرانسا او روسیا او پر دوی سربیره جرمنی برخه لري. ډیپلوماټان په دې کتنه کې د محدود پرمختګ خبر ورکوي. د ایراني پلاوی مشر عباس عراقچی کڅه هم د خبرې غټوري وبللې، خو ویل چې د پرمختګ په اړه څه ویل له وخت مخ کې دي. د چین استازي وان قون وویل چې د روان فبروري میاشتې په لومړیو کې به د دې خبرو بل پړاو ترسره شي، خو نوموړي د ځای په اړه څه ونه ویل. خغلی وانګ ازادۍ رادیو ته وویل چې پر اصول او توافق د یو سند په پرتله خورا زیات اهمیت لري.
What is more important is meeting of
minds. څه چې ډېر مهم دي د فکرونو اجماع ده. ظاهري بڼه که مقایسوي خبري وکړو په دوهمه درجه کې راځي، خو سره له دې که په یو ټاکلي پړاو کې کوم توافق ترلاسه شي دا به ډېره منطقي او د اټکل وړ خبره وي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا او ایران استازي د روانو خبرو د چټک پرمختګ لپاره د یو سند پر مساوده کار کوي. د آلمانی ترخ پرونې د راپور لمخه د موافقې د اصولو په نوم دا سند د هغه توافق جز دی چې ایران او شپږو قدرتونو تر روان مارچ میاشتې پورې د هغې د بشپړولو تمه لرله. د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونې خبرې په ژنیو او پاریس کې د هغو 15 ورځنیو خبرو لړۍ ده چې د سیاسي څانګو د مشرانو کچا د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تر سره شوې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې پنځمه بجې کې دونکو دی د هغه وخت چې تاسو مونږه د خبرونو د لنډې سپین انتظار یو. نجیب عامر هم سټوډیو ته راغلی دی. مایک هغه ته ورکوم چې تاسو ته د سیمې نړۍ پاړه باندې تازه خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې نن سهار د بي پيلوټ الوتکې په اوبرید کې سلور وسلوال طالبان وژل شوی. د پېښور په بیلابیلو برخو کې د مشکوکو وسلوالو او غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري او زمونږ خبريال وایي چې پولیسو په تازه عملیاتو کې تر اوسه 3500 نه زیات کسان نیولي. پاکستان کې د پېټرولیم بحران لا پیچل شوی دی او د پنجاب صوبې نه وروسته اوس په خیبر پښتونخوا کې هم خلک د تیلو له کمبود سره مخامخ شوی دی. په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین یو وار بیا د نن نه پیل شو. نن سهار د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ درې تنه ووژل شول او د څلورو پولیسو په ګډون اته کسان نور ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتو کې د ملي اردو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 450 تنه وسلوال مخالفین وژل دي. د افغانستان د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې ویل چې داعش افغانستان کې حضور نه لري او په ډېر اوازې یوازې تبلیغات دي. تمه کېږي چې نن به په برسلس کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو مهمه ایجنډا د روسیې سره د ترینګل اړیکو په اړه بحث کول وي. لویدیز ډیپلوماټان وایي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د یوکران ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي کیف په د هیواد په مشرقي برخه خپل کنټرول بیا پر ځای کړی. په دغه سیمه کې د حکومتي ځواکونو او روس پلو بلتون خو هیاغانو ترمن جګړه لا ګړندۍ شوې ده او د چین پولیسو دوه تنه اوغیوران چې د چارواکو په وینا په غیر قانوني ډول یې ویتنام ته د اوړېدو هڅه کوله په ډزو وژلې دي.
نجیب عامر چې د خبرونو لنډی زیر ته وړاندې کول او اوس ورجو د پاکستان خبریدونکو د زینو ورسپانو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړي را دي چې دا وره.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک نه تر هغه خاتمه لپاره په قامي اکشن پلان عمل درآمد حواله سره مهم پرمختګ شوی دی او ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو او د مدرسو 15 تنظیمونو د تر هغه په ضد روان جنگ کې د حکومت سره د مرستې کولو اعلان نه علاوه ځانوجون کې حمله او د ملک په ضد مسلح جدوجهد حرام ګرځولې دي. اداري لیکي چې تر هغه خاتمه لپاره مذهبي ګوندونو لخوا چې کوم مثبت ردي عمل مخې ته راغلي دي نو دا د ستاینې وړ دي او په لومبي ځل د ملک ټولو مذهبي ګوندونو او ديني مدرسو تنظیمونو د مدرسو رجسټریشن فیصله وکړه. اداري لیکي چې زیاتره مدرسو د ترهګرۍ سره هیڅ تعلق نشته خو چې کومې مدرسې یا تنظیمونه په ترهګرۍ کې ککړ دي نو په ضد یې تر اوسه هیڅ قسمه کاروایی نه ده کړې شوې. نو د ترهګرۍ ذمہ دار صرف د یو څو مدرسې یا تنظیمونه نه بلکې حکومت او د دې ادارې هم دي. اداري په اخیره کې لیکي چې اوس حکومت ته خیال راغی چې ترهګرۍ کې ککړ دي مدرسو په ضد کاروایی وکړي شي نو نور د ځنډ نه د کار نه اخلي او فوري د پرې عمل درآمد شروع کړي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ادارې لیکي چې دا سی یو څو مدرسې چې په ترهګرۍ کې ککړې وي نو په ضد دې مناسبه کاروایی وکړي شي چې نور یو شمېر مدرسې د الزاماتو نه پاکې شي. ادارې لیکي چې ملک نه ترهګرۍ خاتمه لپاره کوم مهمه فیصله کړې شوې دي که حکومت په دې صحیح توګه عمل درآمد وکړو نو یقینا چې انتهایی مثبت او خوشګوار نتیجې به راووزي. مشرق ورسپانې خپل ادارې د پولیو پرنځ لیکلې ده. ادارې لیکي چې په روان کال کې په ملک کې د پولیو ډومبې کیس په خیبر پښتونخوا که مختراغه کم چې د تشویش وړ خبره ده. اداري لیکي چې په ملک کې د پولیو نه متاثره ماشومان په شمیره کې اضافه روانه ده خو حکومت دې په مخنیوي کې ناکام ده. اداري په اخیره کې لیکي چې ضرورت ده د خبرې ده چې حکومت دې په هنګامي بنیادونو د دیرنز مخنیوي لپاره کوششونه شروع کړي او چې کم پلاران خپل بچو ته پولیو څاڅکي ورکول نه انکار وکړي او یا چې څوک په پولیو ټیمونو حمله کوي نو په ضد دې سخته کاروایی وکړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجله لیکي پاکستان کې په اول وار د سخت دریدۍ خلاف مدني ټولنه ډېره فعاله شوې چې وخت په وخت خپلو مظاهرو ته دوام ورکړی دی. که حکومت پوځ او ولس په ګډه دا تګلاره خپله کړي نو دا هیواد به ډېر زر د بدمنۍ نه خلاص شي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې د افغان ولسمشر اشرف غنی په اړه یوه لیکنه کې ویلي نوموړی ډېر صلاحیت لري خو د پښتنو مسلې ډېرې پیچلې دي چې په هوارۍ کې به یې مشکلات ولري. د دې دواړو لیکونو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوال بریدی یوه میاشت پوره شوه، پاکستان کې د مدني ټولنې غړي د سخت دریځۍ خلاف لا هم هغه ډول کلک ولاړ دي او وایي چې پاکستان به د ترهګرۍ او سخت دریځۍ نه خلاصوي. نیوزویک مجلې د دې موضوع په اړه خپل یوه لیکنه کې ویلي پاکستان کې په اول وار دومره په قوت سره د ترهګرۍ خلاف جلوسونه او مظاهرې مخې ته راغلي. ګنې د هیواد کې خو زیاتره د مغربي نړۍ او هندوستان خلاف مظاهرې تر سترګو کېږي. مجله زیاتوي چې که څه هم د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف په عملیاتو بوخت دی او حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو په مشوره د ترهګرۍ خلاف اکشن پلان تیار کړی دی، خو د اسلام آباد د لال مسجد مولا عبدالعزیز چې مدني ټولنې پرې د نفرت خوراونکي تقریرونو په تور کې ریپورت کړي لا هم نه دی نیول شوی. په اسلام آباد کې د مذهبي سخت دریځۍ خلاف د مظاهرو مشري کوونکې جبران ناصر وای پاکستان کې 3 کروڑ خلک اوسېږي چې 100,000 وسلوالو يرغمال کړی دي. نوموړی زیاتوي دوی تمه کوي چې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ خلاف به ورسره لا نور خلک ملګري کیږي چې د تعلیم د لارې نه به خنډونه لري کوي او خپل بچي به د پولیو د رنځ نه د خلاصولو لپاره کردار لوبوي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي که څه هم افغان ولسمشر اشرف غنی ډیر اهلیت او قابلیت لري، خو پښتانه چې د افغانستان 90% آبادی لري د دوی د مسلو د هواري په حق لبا د ځینې مشکلاتو سره مخ وي. د مجلې په وینا که یوې خواته په افغان وسلوالو کې زیاتره پښتانه شامل دي نو بلې خواته د وسلوال بریدونو ځپل شوي هم زیاتره پښتانه دي. دا راز پښتنو په افغانستان کې تقریبا همیشه واکمنی کړې خو اوس د هیواد کې ځمکني حالات ډېر بدل شوي دي. مجله لیکي چې افغان ولسمشر د دې مسلو مخنیوي په دا ډول کولای شي چې د پښتنو او وسلوالو ترمنځ واضح کرښه راکاږي او دا راز د هیواد دننه او بهر ټول نړۍ ته وخی چې پښتانه ترهګر نه دي. دویم دا چې په افغانستان کې پښتانه په عمومي توګه واکمنۍ کې د نورو قانونو برخه ومني ځکه چې اوس وخت بدل شوی او پښتانه به د نوي حقایقو په رڼا کې د نورو قانونو سره په ورورولۍ او همغږۍ وخت تیروي چې دا راز په ګډه د دې هیواد راتلونکي د مشکلاتو نه محفوظ کړی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. په یورپ کې د سخت دریځو لخوا د ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې په یونان کې څو تنه نیول شوي او په یو شمیر نورو یورپي ښارونو کې هم پولیسو امنیتي تدابیر سخت کړي دي. په پاریس کې پر یوې تنظیم مجلې د سخت دریځو لبري درستو د یورپي هیوادونو دولتونو اندېښمن دي چې هغه په سرګونو کسان به چې له یورپي هیوادو تللي او د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جنګېدلي بیرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په یورپ کې د ترهګرۍ بریدونه کولی شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکز د سنگ راپور له نوریاس نوری ناورو.
په داسې حال کې چې د بلجیم چارواکي د هیواد په ښارونو کې د پولیسو د پیاوړتیا لپاره له سرتیرو کار اخلي. د یونان د تروریزم ضد پولیسو په آتن کې 4 مشکوک کسان نیولي دي. په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې دا په 3 لسیزو کې لومړی ځل دی چې بلجیم په ښارونو کې له پاو څخه کار اخلي. د یونان چارواکو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په آتن کې د عملیاتو په ترڅ کې 4 تنه نیولي، خو د یو نیول شوي کس په اړه هغه راپورونه چې ویل کېدل په بلجیم کې له تروریستي څانګې سره اړیکه لري سم نه وو. د بلجیم چارواکو هیله درلوده چې په آتن کې د عملیاتو په ترڅ کې به د عبدالحمید امید ابود په نوم یو 20 کلن د بروکسل استوګن چې په خټه د مراکش دی ونیول شي. داسې ګومان کېده چې هغه به په بلجیم کې د تروریستي څانګې مشر وي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ عملیات وکړل. د بلجیم د څارنوالۍ وایند ایریک فون دیر سپت وویل وروسته له هغې چې په آتن کې د نیول شوو کسانو په اړه له یونان څخه ترلاسه کړي معلومات وڅېړل معلومه شوه چې دغه کسان د بلجیم له قضیې سره اړیکه نه لري. بلجیم د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په ټول هیواد کې ځواکونه ځای په ځای کړي دي. چارواکو ویلي دغه عملیات د یوې تروریستي حملې د مخنیوي لپاره ترسره کړي دي. د بلجیم چارواکو وروسته په ډاګه کړ چې په دغو عملیاتو کې یوه ډله په نښه کړې چې غوښتلې پر پولیسو حمله ترسره کړي. د شنبې له ورځې راهیسې د بلجیم په پلازمینه بروکسل او په شمالي ښار اینورس کې چې اکثر اوسیدونکي یهودان دي شاوخوا 300 سرتیري ځای په ځای شوي دي. جرمني پولیسو هم د جمعې په ورځ په برلین کې دوه مشکوک کسان ونیول. دغه کسان تورن دي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې لپاره خلک ګمارل او مالی مرستې برابرولې. اروپا په پاریس کې د شارلی ابدو په تنظیم مجلې او له هغې وروسته په پاریس کې د بریدونو وروسته د تروریستي ګواښونو سره مخ شوې ده. که څه هم د دغو بریدونو مسؤلیت په عربي ټاپو وزمه کې د القاعده څانګې په غاړه اخیستی، خو د تروریزم د چارو کارپوهان په دې اړه شک کوي. د اروپایي هیوادونو دولتونه اندېښمن دي چې هغه په سلګونو کسان به چې له اروپایي هیوادونو وتلي او د اسلامي دولت د ډلې په خوا کې جنګېدلي بېرته خپلو کورونو ته د ستنېدو په صورت کې په اروپا کې تروریستي حملې ترسره کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شای
اویدون کو مشال ریڈیو تا وقی د افغانستان پارلیمان په دیشنستو کې د هغو وزیرانو د شهریت پاړه باندې پلټنه پیل کړي چې ګمان کیږي چې دوی سره د دوو هیوادونو شهریت ته په دې اړه باندې د احمد تکل دا راپور وو.
تر اوسه روښانه نه ده چې د کومو وزارتونو کاندیدان پر افغانستان سربیره د نورو هیوادونو تابعیتونه هم لري، خو د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ډاډه دی چې د نوې کابینې په ترکیب کې د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان شته. ښاغلی عرفان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې کاندیدانو شمیر ونه ښود. د کاندید وزیرانو د دوګونو تابعیتونو په اړه زه دا تاییدوم چې په دې دوستانو کې یو شمیر دوګونی تابعیتونه لري، خو په مشخص ډول نشم ویلای د هغو شمیر تاسو ته وښیم چې څو کسان بوي. لدې مخکې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر ځاځي ویلي وو چې د نوې کابینې څخه باندې لس کاندیدان دوګونی تابعیتونه لري، خو ښاغلی ځاځي د چا نوم نه یاد کړی. د افغانستان د اساسي قانون لمخې که د یو وزارت کاندید د کوم بل هیواد تابعیت ولري، ولسي جرګه د دې کاندید د رد یا تایید صلاحیت لري، خو ولسي جرګې په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د دوګونی تابعیت لرونکي کاندید وزیر ته به د تایید رایه نه ورکوي. د دې جرګې دوهم مرستیال وایي چې په امریکا، کاناډا، هالند او ترکیه کې د ځینو کاندید وزیرانو د استوګنې له کبله یو شمیر وکیلان فکر کوي چې ښایي دوی به د هغو هیوادونو تابعیت هم لري. صالح محمد سلجوقي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې جرګه به د دوو تابعیتونو لرونکي کاندیدان د رایو له بهیر څخه محروم کړي. جدي تحقیقات پیل شوی دي. پراتلونکو کې وی دوه ورځې کې به د درې وړو کمیسیونونو د څېړنو او ارزونو مجمع ولسی جرګې ته وړاندې او هغه محترم وزیران به چې دوه ګونی تابعیت ولري په هغه صورت کې چې پرې ثابت شي د استجواب له بهیر څخه به برخې شي. خغلی سلجوقی هم در از وویل د کاندید وزیرانو په تحصیلی پانو او نور اسنادو کې چې ولسی جرګې ته وړاندې شوی دا سنلی دل کېږي چې پر دوی د بل هیواد د تابعیت لرل ثابت کړي، خو خغلی سلجوقی یوازې عدلی وزارت ته د کاندید احمد سیار مهجور نوم یاد کړ چې د ده په وینا لس ورځې مخکې په کابل کې د فرانسې له سفارت څخه د خپل فرانسوي تابعیت د فسخې غوښتنه کړې وه. د کاندید وزیرانو تحصیلي اسناد د شنبه په ورځ ولسی جرګې ته واستول شول او نسخې پرون ټولو وکیلانو ته وسپارل شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د بهرنیو چارو له وزارت، سرحدي پولیسو او د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د هغو کاندید وزیرانو په اړه معلومات راټول کړي چې په بهر کې اوسېدلې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي چې په پام کې د کاندید وزیران د اعتماد رایې د اخیستو لپاره د سه شنبه په ورځ د ولسمشر لخوا ولسی جرګې ته معرفي شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
اوریدونکو د پاکستان بیلابیلو مذهبي سیاسي ګوندونو له فرانسې خبرېدونکي هغې مجلې پر ضد مظاهرې کړي چې د دوی په خبره د مذهب سپکاوی کړی. د دې مجلې په دفتر د سختدریدو وسلوالو په حمله کې څو کسان وژل شوي هم وو. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې اړه یو مقاله خپره کړې. غټ ټکی بشیر ګواه وړاندې کړي.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې دې وروستیو کې پاکستان کې د فرانس د شارلی هبدو مجلې لخوا د محمد صلی الله علیه وسلم د کارټونونو خپرولو پر ضد د بیلابیلو هیوادونو د کنسولیټونو مخې ته د جماعت اسلامي او ورسره تړلو ډلو مظاهرې د مذهب پلویتوب له وجې نه وي. د لیکوال په خبره د دې ډلې مقصد د خپل قوت خودل دی چې تر شا یې خطرناکه او وژونکې سیاست دی. ورځپاڼې لیکلي چې تیره میاشت د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید وروسته په ټولنه کې یو څه بدلون راغلی و او د طالبانو پلویانو دا نه شو ویلی چې مرور رونه یې یوازې د ډرون بریدونو په غبرګون کې حمله کوي. د لیکوال په خبره د پېښور تر برید مخکې دا ناممکنه وه چې د اسلام آباد د لال مسجد مخې ته دې پر ضد مظاهرې وشي. په همدې حال کې د پیرس شارلی هبدو مجلې په دفتر برید کې د مذهب په نامه وژنې وشوې. د لیکوال په نا په دې اړه کافي خبرې شوې دي چې شارلی هبدو د بیان د ازادۍ کوم ښه مثال نه دی، خو د سخت دریځو لخوا پرې د بریدونو کېدلو لپاره جواز لټول هم سما خبره نه ده. د یادې مجلې د غندل لپاره په پاکستان کې مظاهرې وشوې چې د لیکوال په خبره وجه یې د مذهب ملاتړ نه بلکې د سخت دریځو ډلو خپل زور او قوت ښودل و. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د مظاهرو دا پیغام درلود چې پاکستان کې د ترهګرو حملو خلاف چې کومو خلکو احتجاج کاوه او وجل شوو په یاد کې شمې بلولې هغه به اوس نه کیږي. په مقاله کې راغلي چې د شارلی هبدو مجلې د کارټونونو خلاف د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو د پېښور پر سکول د برید چې یو سل یو څلوېښت ماشومان پکې وجل شول په مخالفت کې هیڅ احتجاج ونه کړ. لیکوال زیاته کړي چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هغه وخت نږدې په جړه شي وو چې د طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدو په وخت خبرې کولې. خو د هغه په خبره د پېښور خونړی برید په اړه د دغو دوو غبرګون نیمایي غمروم تیز نه و. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې خلک د خپلو بچو مړی پورته کوي د پاکستان مذهبي سیاستوال د کارټونونو خلاف جهاد اعلانوي. د لیکوال په خبره د مظاهرې د کارټونونو پر ضد نه بلکې د دې لپاره کیږي چې پاکستان کې خلک د پېښور په شان پېښې هېرې کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال تا وګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د پېښور پولیس وایي چې په تیرو څو ورځو کې د پېښور په خو شخصي مو کې د لټون په عملیاتو کې په سوونو کسان نیولې دي. نور تفصیل د پېښور د خالد خان په دې رپورت کې ورو.
د اتوار په ورځ په یو بیان کې د پېښور د پولیسو مشر اس اس پی میا محمد سعید ادا کړی دا چې درې ورځې وړاندې تاکال یونیورسټي ټاون او پښتخره پولیس سټیشن په سیمو کې د پولیسو پاک فوج او د پاکستان ایئر فورس چارواکو په ګډه یو سرپرایز یا سمدستي عملیات پیل کړل چې خوښه سلور سوا او سلور او یا شکمن کسان یې پکې نیولي وو چې د پلټون وروسته بې ګنا خلک یې خوشی کړل او دوی ته لایسنس یافته یا قانوني وسله واپس ورکړی دا. د پوینا په دغه عملیاتو کې په پېښور کې غیر رجستر افغان کډوال هم نیول شو چې د هغوی خلاف د فارن ایکټ لاندې مقدمه در شوې دي او هغوی خپل وطن ته واپس لیږل شي. دغه شان د خیبر پښتونخوا د آی جی پی دفتر نه خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې په ټوله صوبه کې د لټون عملیات پیل شوې دي او د 14 دسمبر نه وروسته په ټوله صوبه کې اوس پورې خوښه 300 کسان نیول شوې دي چې 50 پکې په کورونو په چاپو په دوران او 2.5 سوا په ناکه بندو باندې نیول شوي دي. دا خبر پاڼه په وینا دغه عملیاتو کې د نارینه پولیس چارواکو نه علاوه زنانه پولیس هم برخه اخستې وه او خوښه زر اوټلو نه علاوه ګڼ شمېر کورونه یې هم لټولې دي. دغه شان او یا نه زیات افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه په صوبه کې اوسېدل نیول شوي دي. یاد دي وی چې په 14 دسمبر په پېښور آرمی پبلک سکول باندې د برید وروسته د پېښور نه علاوه د صوبې په نورو خارونو کې ناکبنده او د لټون عملیات زیات شوي دي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اویدن کو په فارن پالیسی مجلې کې د پاکستانی خبریال رضا رومی لیکنه خبره شوې. نوموړی وای ل یوشتم آئینی ترمیم سره د پاکستانی پوز واک پراخه شوې ده، او دا ځکه چې اوس پوز په خپل عدالتونو کې پر ولسی وګړو هم مقدمه چلولای شي. نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
خبریال رضا رومی په فارن پالیسی مجله کې په خپل لیکنه کې وایي، که څه هم دا ځل د پاکستان پوځ کودتا ونه کړه، خو په آئینی اساسي قانون کې له بدلون سره یې واک پراخه شو، او هغه داسې چې اوس پوځي عدالتونه کولی شي چې پر ولسي وګړو هم مقدمې وچلوي. د جنوري پر شپږمه نیټه د پاکستان پارلمان په آئین کې ترمیم وکړ چې تر مخه یې د پوځي عدالتونو د جوړېدو قانوني جواز ورکړل شو. په هغه هیواد کې اسلام پاله سیاسي ګوندونه د دې ترمیم مخالفت ځکه کوي چې په متن کې یې د مذهبي سغدریزۍ اصطلاح کارول شوی ده. خو د هیواد لوی او سیکولر ګوندونو چې د جمهوریت عملي کولو ته ژمن دي، د دوو کلونو مودې لپاره یې عدالتي واک پوځ ته وسپاره. رضا رومی وایي، دا کار تر 2008 زیږیز کال وروسته په پاکستان کې د جمهوری واک انتقال پر بهیر لوی گزار دی. هغه وخت په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف د پلویانو واکمنی پای ته ورسېده، او د انتخاباتو په نتیجه کې ملکی حکومت جوړ شو. رضا رومی وایي، په پاکستان کې د جمهوریت د ارتقا تاریخ ټولو ته معلوم دی. په هغه هیواد کې پوځ له درو لسیزو څخه تر زیاتې مودې په مستقیمه توګه واکمن پاتې شوی، او د ملکی حکومتونو په مودو کې هم امنیتي او د بهرنیو چارو پالیسي د پوځ تر کنټرول یا واک لاندې پاتې شوی. کله چې په 2013 زیږیز کال کې نواز شریف وزیر اعظم منتخب شو، نو په دې هیله یې جنرال راحیل شریف د پوځ مشر کړ چې هغه به ملکی یا جمهوری واکمنی او واک پیاوړی کړي. نواز شریف د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د آئین سرغړونې پر مقدمه ټینګار وکړ، او تیر کال مشرف له هیواد سره د غدارۍ په تور تورن شو. خو له هغه وخت راهیسې مقدمه ډیره پر مخ نه ده تللې، او اوس داسې ښکاري چې پر ځای ولاړه ده. دا د نواز شریف او د پوځ ترمنځ د کړکیچ لومړی ښکاره نقطه ده. رضا رومی لیکي، تیر کال د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په موثره توګه د رسنیو واګې ټینګ کړل. د مې په میاشت کې پر پاکستانی خبریال حامد میر ډزې وشوې، او هغه ژوبل شو. د نوموړي کورنۍ تور پورې کړ چې ISI په برید کې ککړه ده. له دې سره سمدستي ټولو رسنیو د ISI په دفاع کې کار پیل کړ، او جیو ټلویزیون یې یوازې کړ. د رومی په خبره، دا د نواز شریف حکومت پر ضد د رسنیو د استعمالولو لپاره تر ټولو ښه ماحول و. له اګست تر نومبره د عمران خان احتجاج له کبله حکومت په ګونډو شو، او د عمران خان د ګوند یو پخوانی مشر جاوید هاشمی د دې خبرې پخلی هم وکړ چې پوځ د احتجاج تر شا دی. رضا رومی وایي، که څه هم پوځ کودتا ونه کړه، خو د نواز شریف حکومت یې دومره کمزوری کړ چې د بهرنیو چارو تګلارې د بدلولو په لړ کې هغه هیڅ ونه کړای شول. د مثال په توګه، نواز شریف له هند سره د سوداګرۍ له لارې د اړیکو ښه کول، او په افغانستان کې یې د مداخلې نه کول غوښتل. دا دواړه کارونه د پوځ له ستراتیژیکو تګلارو او فکر سره په ټکر کې دي. د رومی په اند بیانو چې د تیر کال ډسمبر په میاشت کې د پېښور پر سکول وسلوال برید وشو، نو پوځ له موقع ګټه واخیسته، او نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم د نوې تګلارې اعلان وکړ. رومی زیاتوي، په پاکستان کې د جمهوریت د ناکامۍ ډېر لاملونه دي، لکه انتخاباتي نظام پخوانی دی، سیاسي ګوندونه پر میراثي او د کورنیو پر سیاست ولاړ دي، او د اصلاحاتو لپاره هیڅ نه کوي، او یا ډېر کم اقدامات کوي. په دې صورت کې پوځ د هیواد ژغورلو لپاره یوازینی اداره پاتې کیږي، او په حقیقت کې پوځ دا موقع په لاس ورځي چې د هیواد پر سیاست او د حکومتدارۍ پر بهیر غالب پاتې شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه، او هر شیبه کې.
اوریدونکو، د قبایلي سیمو مازوران شکایت کوي چې حکومت دوی ته په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې ورکولو اعلان کړی و، خو د دې باوجود دا ناملي کیږي. دوی وایي، نو خو پولیټیکل چارواکي او نو هم فاټا سیکټر د دوی غوښتنو ته پام کوي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په ترجیحي بنیادونو د دوی ستونزې حل کړل شي. نور تفصیل سراج زهیر نورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي مازوران له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته کومې مسلې ورپېښې دي، هغه دې زر تر زره هوارې کړي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو مازورانو وویل چې حکومت د دوی لپاره په سرکاري نوکرو کې 2% کوټه مقرر کړې، او دغه رنګ یې د یو شمېر نورو اسانو اعلان کړی و، خو تر دې دمه د دوی یو مسله هم حل نه شوه. او نه یې فاټا سیکرټریټ خبره اوري، او نه یې پولیټیکل ایجنټان. دې لړ کې د مومندو ایجنسۍ نه شاه جهان مشال ریډیو ته وویل، کچر حکومت وی سره لگ مرسته وکړي نو دوی خپل ژوند په خجن تیرولی شي. نوموړي زیاته کړه،
موږ له مطلب چې داسې روزګارونه راتللې زی په زی غټو غټو کلو کې موږ یو دي تر غون کړې شو او زمونږ لپاره ښکلې ښکلې سنټرې جوړې چې موږ مهانه داسې پروګرامونه جوړ کړي چې هغه کې موږ خپل زده کړې کوو او مطلب چې دا خپل زده کړه بل چا ته هم ورکوو. خو زه غواړم چې په شفقدر کې داسې سنټر موږ راکړي چې په هغه کې د هر یو مزدور لپاره یو خپل زده کړې ځای نه وي، بیا چې موږ ورځو زمونږ لار نشته، که ګاډي ته موږ خېجو زمونږ لار نشته، یا داسې هسپتال ته ځو بل چې کوم کارډ یې موږ له راکړی نو تاسو یقین وکړئ چې د دې موږ ته هېڅ فایده نه ده راغلی چې موږ هغه کوم کالج ته وړلی یا مې سکول ته وړلی، نو هغه استاد ته موږ ته خپل فیس هم نه دی معاف کړی.
همداشان د کرم ایجنسۍ سره تعلق لرونکي غزنی ګل مازور مشال ریډیو ته په دې اړه څه داسې وویې.
په 2009 په نهم اګست کې محکمې سماجي بابوت په سرکاري او په نجی ادارو کې به 2% کوټه ورکول کېږي، کرایه به نیمه اخیسته کېږي. په سرکاري هسپتالونو کې به دو مزدورانو اهل وویل ته به مفت علاج معالجه ول کېږي، سیب کې به ویلچیر سلسله جاري وي. قومي اسمبلي غړي ساجد حسین توري د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب بابا سینا چې کوم نو پیر غلط امجد علی خانه په کلکه غوښتنه کوو چې زر تر زره د 315 مزدورانو دپاره کوټلي ګمونه پورته.
د کرم ایجنسۍ نه یو بل مازور عرفان الله مشال ریډیو ته وویل چې د پنجاب حکومت خو د دوی خبره اوري، خو فاټا سیکرټریټ او وفاقي حکومت د دوی مسلو اړخ ته هیڅ پاملرنه نه ورکوي. د زیاته کړه،
پنجاب حکومت تر څه کوي چې تاسو ولې نه شو کړ؟ هغه بس که پولیټیکل ایجنټ ما خبره هم وانه اوریدله، مازوران په باره کې هم خبره سره کوه، یو خبره هم وانه اوریدله. نو بس بیا زه تیرالم، نو دې مونږ گورنر نه دا پیکو چې دې باره کې دا نوټس والی او مونږ خپل حق راکړي. فاټا سیکرټریټ کې ما څو ځله د خپل په باره کې سکالرشپ سکول مازوران په باره کې خپل معاوضه هم نه دره کړې. فاټا سیکرټریټ کې زمونږ درخواستونه پرته دي، سامان درآمد پې نه کېږي، اوسه پورې ډېر درخواستونه پولیټیکل ته فاټا سیکرټریټ کې مونږ کړې دي، هېڅ هغه پې نه کېږي. د مزدوران چې کوم 2% کوټه ده هغې کې هم مونږ ته سیټ نه راکوي، اوسه پورې د مزدورانو سره دوی ډېر ظلم راخسته.
کله چې مشال ریډیو د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه په دې اړه وپوښتل، نو د هغه وینا وه،
بالکل دې دمې ته ډېټا روکو چې آیا په نارت کې څومره دي، په ساوت کې څومره دي، اوور سره چې مدوګر بجاوړ خیبر چې څومره مزدوران دي، دې دمو ته ډېټا روکو. زه ان شاء الله چې څومره ممبرون دي هغه ته دا ډېټا ورسو، په نه بعد خصوصا زموږ د پولیټیکل د گورنر سره په دې باندې خصوصا میټینګ وکړو، او گورنر ته دا وینا وکړو چې ډایرکټ پولیټیکل ته چې څومره پولیټیکل دي، هغه د کورم ایجنسۍ دي، هغه د خیبر ایجنسۍ دي، که ساوت که نارت که بجاوړ دی که خیبر دی، هغه ته انسټرکشن ورکو، هدایت ورته وکړو چې مزدور ته بالکل په فوري طور باندې دې ته خپل حق هم ملاو شي. باقي چې کوم هسپتال دي هغه ته ان شاء الله موږ خپل هسپتال ته موږ په ریټر شکل کې یو لیټر والا شي، او نور دې چې کوم تکلیف وي زه دې ورور یو مو ته دا سر تراشي لکه یو ورور ته.
کله چې مشال ریډیو د مزدورانو د دې مسلې په حواله د فاټا سیکرټریټ او د کرم ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ امجد سره د هغوی د ټلیفون په ذریعه د رابطې کولو کوشش وکړو، نو رابطه سره ونه شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی، اوس ته مشال ریډیو د نن ورځې د نحساتا خبرونو د درشته خبري غړې د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار نجیب امیر ته ورکوم.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې نن سهار د بي پيلوټ الوتکې په یو برید کې سلور وسلوال طالبان وژل شوې دي. دا برید نن سهار 8 بجې ترسره شوی، خو دا پته نه ده لګېدلې چې نښه شوي طالبان د کومې ډلې سړي وو. پاکستان کې د پېټرولیم بحران لا پیچلې شوی دی، او د پنجاب صوبې نه وروسته اوس په خیبر پښتونخوا کې هم خلک د تیلو له کمبود سره مخامخ دي. نن سهار د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې په یو ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ 3 تنه ووژل شول، او د 4 پولیسو په ګډون 8 کسان نور ژوبل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د ملي اردو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 450 تنه وسلوال مخالفان ووژل. دا عملیات په هلمند، کونړ، غزنی، پکتیکا، اروزګان او کاپیسا کې ترسره شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام نن د مشرانو جرګې په فوق العاده غونډه کې ویل چې داعش افغانستان کې حضور نه لري، او په دې اړه اوازې یوازې تبلیغات دي. تما کیږي چې نن به په برسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د خبرو مهمه ایجنډا د روسیې سره د ترینګلو اړیکو په اړه خبرې کول وي. د اروپایي ټولنې وزیران به همدارنګه په پاریس کې د اسلامي وسلوالو د برید نه پس د امنیت په اړه د سختو اندېښنو د مخې ته راتلو په اړه هم خبرې وکړي. لویدیز ډیپلوماټان وایي په جنیوا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پرونی خبرې اترې له محدود پرمختګ سره پای ته ورسېدې. د 15 جمعیو استازو او د ایران د اټومي پروګرام مرکچیانو پرون په جنیوا کې د بندو دروازو تر شا وکتل. او د یوکرین ولسمشر پیترو پوروشنکو ویلي کیف په د هیواد په مشرقي برخه خپل کنټرول بیا پر ځای کړی.
اردن کو مشال ریڈیو ته وګي خبرونه لنډیز درته زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کو. د مشال ریڈیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو وخت هم په دې سره ترسي هم په دې سپو به تاسو د امریکا غ ډیو ریډیو اوري. ما مجید بابر د خبرونو ویان نجیب امیر او زموږ ټکنیکی همکار جانتن رامریس ته اوس اجازه ترا کوي. خا د بادو بریالي سره.